کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استوديو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارات کړ چې ګوندي د دې هیواد خاورې ته له افغانستان څخه ترهګر وراوختي ولته یې د تاجکستان پر پوستو بریدونه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس په پیل خبرونو کو نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه دا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسما پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. د دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو وسلوالو برخه لرله، پنځلس یې وژل شوي او پنځه یې ژوندي نیول شوي دي. داعش ډلې چې له دې مخکې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د وروستۍ هغې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. په عین حال کې ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان سی آی اس د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران به په دې غونډه کې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزي آسیای د اغېزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او دا چې دغه وضعیت په اوس وخت کې د مرکزي آسیا پر سیمې څه ډول اغېز کړی خبرې وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به دغه راز د نړیوال تروریزم او له پولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم وغږېږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار ګردش د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې دا د دې ولایت نسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. ښاغلي ګردش ویلي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. ګردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال نسی کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیې لپاره عملیات ونه شي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د بدخشان مرستیال والي د تاجکستان تر پولې د وسلوالو طالبانو د رسیدو خبره داسې مهال کوي چې پرون د تاجکستان چارواکو د هیواد پر یوې امنیتي پوستې د حملې مسؤول داعش ډلې پورې تړلې هغه وسلوال یاد کړل چې په وینا یې په دې وروستیو کې د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي وو. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 6 تنه یاد شوي دې ډګر ته رسېدل تایید کړی دی. چارواکو ویلي له جرمني د دغو ایستل شوو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کښېناسته. دا د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بېرته افغانستان ته استوي. تر اوسه جرمني ټول 2650 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بېرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام پشا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسما پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلو چې په 2 ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاهو ته د ګازو د لیږد ولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندی کمال وندی لقاول خبر ورکړی چې ویلو لنیم شپې به د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیل شي. تهران ورسته له هغې چې واشنگټن د 2013 کال په می کې له شوي تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلافات رامنځته شوي دي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ټرمپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکېچ پر سر د اختلافاتو او د امریکا د استاذ جرګې د هغې وروستي اقدام په وړاندې چې یوه پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډلیزه وژنه بللې، د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي. ټرمپ پر ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډېره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ټرمپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریا او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کردانو په وړاندې د طرفګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تېرې اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ټرمپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگټن وویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي.
خبرونه ملاتړ یې راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړه چې ګوندې دې هېواد ته له افغان خاورې وراوښتو ترهګرو د دوی پر پوستو حملې کړې دي. د دفاع وزارت وایاند
پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه دی شوی، ترهګر هم له پولې اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
تاجک چارواکو پرون ادعا کړې وه چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وراوښتې وه او داعش پورې تړلې وه د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې اړه به بشپړ ریپورټ درته واورو. دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي، ځکه د مخابراتي شبکو کار بندېږي. د نورستان یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د دینی مدرسو لپاره پاملرنه غواړي. دوی وایي که دې مسلې ته پام وشي ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره نه ځي. که وخت نور ریپورټونه هم دراورو، همدارنګه اقتصادي خبرونه هم اورئ. د مخکښ ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړه چې ګوند دغه هیواد تل افغان خاوري وراوښتو ترهګرو د دوی پر پوستې حمله کړې. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاوري بیرون و. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې دا حمله دې له افغان خاورې شوې وي. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله له افغانستان نه وراوښتې او په داعش پورې تړلې وه چې د دوی پر پوستو یې بریدونه کړي دي. اکرم الله اکرم د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې وره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابته کړي د تاجکستان په یوې سرحدي پوسته حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللې وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوې ده. هغه کومه ادعا شوې ده هغه له عیني شواهدو سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پولې اخوا وو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوې ده.
تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان وراوښتې وه او په داعش پورې تړلې وه د هغوی پر یوې سرحدي پوسته حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په یو مختصر بیان کې ویلي وو چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلعهزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیات ولسوالۍ ته ورتېر شوي وو. د رپورټونو په اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي. د تاجکستاني چارواکو وینا ده چې 15 تنه ژوند دي نیولې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي د وسلوال له افغانستان د منځنی اسیا هیوادونو ته ځي. لړلې باري عارض د شنوایي د قندوز د قلعه ایزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمې چې د تاجکستان پولیس د نږدې دي د داعش وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته طالبان فعالیت لري.
هیوادو کې په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي، دا د دې معنا نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څمو دی وړاندې حملې ته اشاره وکړه چې پر بایسکل سپرو اروپایانو یې حمله کړې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پرې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي دا ستونزه د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې چې طالبان پرې نفوذ لري زیاته ده. مجیب حبیبزه پرې له بلخ څخه رپورټ راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي 24 ساعته مخابراتي خدمتونو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د یادې ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زاري ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یادې مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږو میاشتو له دغې ستونزې سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړې خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشی ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شهر آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کېږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کېږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي تر څو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو په اړه چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعاً آنتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امنی دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم خاطر پردی سو اقتصادی خبرونه دروري.
د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو لوالیان غوړي چې په دې ولایتونو کې د قانونو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت وین عبدالقادر متفید په پنځشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایتونو لوالیانو سره د سیمې زورګانون لاري خبري شوې. د خبرو وسمهال په کندهار، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق روان دی.
ما تمامي معلومات اصلاحات استخراج غیر قانوني را به اون ساحات مشخص کردیم و با والی صاحبات گفتیم که در اون ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و و و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای اقتصادی که منظوری شه بگیریم.
در خاقل متفی پا خبر لحقی و رسی چه پیاد و ولایتونه که در قانون در غیر قانونی کندون مخوونی ولشی در دی قانون در استخراج لپاره به یو شمیر علاقه مند کمپنی تشویق شی. در غزنی ولایت در سوداگری و صنایع خونوی پا دی ولایت که نامنه و در سوداگری در وده مخنی ولی ده. در دی ولایت در سوداگری و صنایع خونی رئیس عبدالمتین قلندری در پنجشنبه پر از ازادی راډیو تو ویل چې نامنه یو همدا شاندې ولایت د زراعتي محصولاتو پر بازار هم ناوړه غیزه کړې ده. د خاغلی قلندری په خبره په غزنی ولایت کې د اوړو او نور خوراکي توکو د تولید په برخه کې 150 فابریکې موجود دي چې د نامنه یو لقبله د غشمیر لډلې ډیر یې د سقوط سره مخامخ دي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې پلان دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغاني زوس پوله، یو سودری از شل افغانی پینزه ویا پوله، زر ایرانی تومان شپگ افغانی نوی پوله، زر پاکستانی روپی چلور سوا شپگ نوی افغانی او زر هندی روپی یول سوا افغانی. ده اقتصادی خبرونو پای
دوستانو اقتصادی خبرونو خاطر پردی سر واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو یو سیمه ییزه مسله راخلو. ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې به د ایرانیمو د غني کولو پروسه وبخي. په دغه بټۍ کې د ایرانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم شاته شو. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د نورو جزئیاتو لپاره راسره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، ایران دا پروسه څه وخت پیل کړه؟
مننه انصب. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمالوندي له قبله خبر ورکړی چې ویلي وو له نیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته له هغه چې واشنگټن د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره شوي اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د پشا کېدو ګامونه پورته کړل.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سازمان په دې اړه څه خبرګون ښودلی؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکوي. دې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 8 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوق العاده غونډه ولري. د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه جزئیات طبعا اورېدونکو سره شریک کړم. خو تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې وو چې د امریکا او د هغه د متحدینو له پالیسیو څخه مننه کوم، فوردو به ډېر ژر بیرته بشپړ عملیات پیل کړي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویترز خبري اژانس ته ویلي وو چې د ایراني چارواکو تېره اونۍ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یوه څارونکې چې د ایران په ناتانس کې اټومي فعالیتونه څارل د یوې لنډې مودې لپاره ونیولو د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یوه ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلي وو چې دوی به په 1043 سنتریفیوژونو کې د یورانیم د بډاینې چارې پیل کړي. دا تر مځکې لاندې تا ساتي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې د یورانیم د بډاینې چارې پکې منع شوې دي. د دې خبرې په غبرګون کې البته دا باید یادونه وکړم چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو چې ایران پر ناسم لور یو لوی ګام اخیستی دی. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یوه جدي پریکړه ګڼلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم وایي چې پوهیږي چې ولې تهران له خپلو ژمنو په شا کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې تاسو ترې د ایران په د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران د نوو فعالیتونو معلومات واوریدل. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د زیاتو دینی مدرسو د جوړولو او د موجوده هغو د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دې مسلې ته پاملرنه زیاته شي، ډیر ځوانان به پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره له تروره وګرځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او زبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آئنده نسل داسې یو روحیه تربیه شي چې هم وطن پرست وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم
نورستانیان وای که په وطن کې دننه طالب العلمانو ته د دینی زده کړو د حصول خې زمینی برابر شي، نو ټول ځوانان به په خپلو دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نورو زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو، اولادونه هم ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر بخښي. زه غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د باراني د خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو دارالعلوم مرکزي لرو او درې دارالفاظه لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډېر زیات دي. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا 2000 دي او نور باقي متبقي شوي هلکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کړي.
حماد وایي د ډېرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپلې ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دی ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دې آماده کې، انشاءالله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې نجونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوې برابر شي، نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد ناعملي کیږي. د دوی په خبره د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو او فعالیت په دوام کې فساد موجود دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یامک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپلې ارزونې پنځم راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړه د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلان وایي سره له دې چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانۍ او درسي موادو په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقررې خلاف د خصوصي ښوونځیو له لوري د یو نوي نصاب جوړېدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علومو مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره. اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو ښوونځی چې د پوهنې وزارت د مقررې خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که یک آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلي روحاني په خبره له خصوصي ښوونځیو څخه د پوهنې وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یامک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي ښوونځیو په تړاو ټاکل شوی مقررې د پوهنې وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمینه برابره کړې ده. خو د پوهنې وزارت وایي د خصوصي ښوونځیو په پخواني مقررې کې ستونزې وي چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډېر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نوري نصحت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي زموږ په پخواني مصوبه کې یو لړ ستونزې وي، خو په دې برخه کې اوس یوه نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحاتو وروسته به ډېر ژر پلی شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یامک له اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلی شوي او یو شمېر نور د پلی کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جن خیلونه په خبره کوم چې کومه د خور غریبانو ته کومه مرسته کې ورته شي هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه. خور غریبانه ټوله پاتې وي. ما د تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې هغه سره خپل حیات ولګي نورو خلکو په لاس ورم کې. السلام علیکم و رحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د ارغنداب سرک دا څونه وخت کېږي چې نه جوړېږي، پیسې سوار راوتلي دي، بېرته ورکې شي، هغه کار یې بند شي. اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي دا سړک. بېخي به ډېر وخت کېږي، دونه مهم ولسوالي ده او دا سړک یې نه جوړېږي. فقط وسلام.
ما پیغام دغه دی ازادي راډیو ته چې د هلمند د دارام په ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې اورلیک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولیان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغیر کړل. اوس مثلا هغه د طالبانو سره ولاړ دي، د ځوانانو سرونه غچ کوي، د دې د لیدو سره کوي. مانو ته خوښه په دار کوي د مجاهدین باید داسې کار وکړي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو لا اسمسونو چو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
نقیب حسن زیل کندهار وای چې د چین غونډې واز د وخت ځای کیدل دي د پوینا د طالبانو نه ګډون د سولې ترک ناممکن کړی دی. محمد قاسم زواکوی د هلمند نه سمس راستولې دی وای د غلط دیر شوې د خلک د فقر تر چتر لاندې شون کوي. او عبدالعزیز غالب هم د هلمند نه وای چې شل کسان د داعش د لخوا د کندوز له کلای زال څخه راغلی دی او زموږ پر پوستو باندې بریدونو کې لاس لري. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د سمس له لارې مو راستولي وو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولو راوختي او حمله یې کړې وه په کلکه رد کړه. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي ول د دې هېواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ نسۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار گردش د روسي انترفاکس خبري آژانس ته ویلي چې وسلوال د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه هغوی ویني چې په سیمه کې ګرځي را ګرځي. یوه ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د افغانانو شمیر 16 تنه یاد کړی دی. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او تفصیلی اسموګ په پانا ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړي ولولي. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د مخکخو خزو پروګرام ته مو پاملرنه راګرځو.
مخکخي خزي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بیا هم مریم توخی یم. د مخکخي خزي په خبرونه کې ستاسو ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو د تل په سیر بیا هم میلمنه را سره ده. فعال میلمنه د خزو په برخه کې چې اغلی لینا شینواری مدني فعال را سره ده. دوی ته بخیر اغلاست یم. په خیر اغلی شینواری.
سلامونه مریم جان، تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه درنه خوړم.
نو د زکر بیرا پایل کلب یو په نور فعالیتونه هم راشو.
ډیر زیاته مننه. زه د کابل پانتون د شریعت او برخې نه فارغ یم او په عامه حقوق کې ماستری کړې ده.
خوانځم چیرته لوسته؟
کابل په خیرخانه کې په انسد فاميلي مکتب ورته یلته ما خپل لمړی زده کړې تر سره کړې.
څنګه ممانتونه خو بنو د زکر په مخ کې کله چې زکر دې ولې پانتون تتلې او بیا د ماستری وکړه ممانعت څه مشکل خو بنو؟
لنی کمر غزه زما کورنۍ رسیدل د زما پلار او مور دواړه رسیدلې خلک دي. کورنۍ زما مانی شوی نه ده. د درس همې شیرته ول ته باید مخکې لاړ شي درس وایه. حتی اوس راته وی چې نور هم باید زده کړې وکړي. یعنی داسې ډېر کم خېځې دي چې کورنۍ حمایه کوي او مخکې ځي. او زه ځان خوشبخته احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړ وي.
د ښوونځي په دوران کې پوهنتون په دوران کې داسې خزو سره خویندو سره مخ شوي چې هغوی سره له ډېرو مشکلاتو ممانعتونو زده کړې کوي.
اول نه زموږ خپل صنف په مکتب دوره داس دوره نه ده چې ته ډېر دې شان ته متوجه اوسې. ځکه هغه ستا سنم دا تقاضا نه کوي دې ستونزه ډېر متوجه اوسې. ډېرې کمې که هغسې زما ماسم هغې وخت کې هېڅ متوجه نه وم. اوس خپل درس ته به متوجه یم. کله چې زه پوهنتون کې شومه بیا متوجه شوم څومره ښځې ستونزې لري. زموږ صنف که زما خپل سنفی اول سنف کې ما چې هغه واده شوه بیا نه پس هغه ماشوم دار شوه، یعنی لیدل می چې څومره دا په سختیو کې راځي درس وایي، بیا هم یعنی ما وویل که زه تی په ځای ما نه شو کړی ولې هغې ښځه کړی شو، ځکه لور یې د دوه ورځو وه چې پیدا شوه دا راغله امتحان یې ورکړ، امتحان هم ډېر سخت و، نو هغې نه زه پوه شوم چې ښځې څومره تکړه دي.
واقعا یو نارینه هم واده کوي ماشومان راوړي او بیا تر څنګ یې پانتون وایي څه کوم مشکل نه وي، خو که ښځه واده وکړي بیا ماشوم راوړي بیا نو هغې ته څومره هم به ماشوم ګالي هم به کورنۍ او هم
یعنی مسؤلیتونه بیا دوه چنده کېږي. یو خو د ماشوم مسؤلیت هغه طبعا مور پورې اړه لري چې هغه باید مور ورته رسیدنه وکړي، بیا د هغه فامیل ټولې ستونزې هم په ښځې که نه هغه ښه فامیل چې هغه کومک کولی هغه ښه فامیل چې نه هغه تر غواړي چې دا ستا د یوازې چې ور سره کومک ځینې ښځو سره کومک هم نه کېږي، یعنی یو نوع فشار ورباندې واده کېږي چې دا باید دا کار
وکړي. څنګه یعنی هغه وخت چې تاسې زده کړې کولې څومره توپیرونه لري هغه وخت کې څنګه اوس څنګه دي څنګه ارزوي؟
یعنی یو څه تغییرات به راغلي، ځکه زه اوس وینم چې ځینې کورنۍ هغه ذهنیتونه یو څه تغییر شوي دي، ویل دي چې یعنی ښځه که زده کړې وکړه د بې لارې کېږي نه، دغه اصطلاح چې وه چې باید ښځه زده کړې ونه ځکه بې لارې کېږي. او ما دا اورېدلي، یو ورځ ما ته مستقیما یو نوم یې نه اخلم، ما ته ویل چې ښځه خو یا د کور ده یا د کور، نو ته څنګه راوتې؟ ما ویل صحیح ده، نو چې یا د کور ده یا د کور ته خپله ښځه مه سوساتې. ویل زه د کور او د کور تنه نه یم، ځکه ما ویل نیم اسلام درته د بي بي عائشې صدیقې د خوانه رارسېدلی هغې، نو هغه خو هم یعنی ټولنې ته راوتې وه، ځکه رول وروبول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګ کې، نو ته څنګه دا مفکوره لرې چې ښځه یا د کور ده یا د کور؟ خبره دا ده چې اوس تغییرات راغلي دي او ورځ په ورځ دا تغییرات باید خلک ومني، مجبوریت نه هم خلک مني، ځکه په ټولنه کې که منګ اوس یو ارزیابي وکړه د ښځو چې مثلا څو کاله مخکې راوتې اوس د هغې نه یو څه فیصدي ډېره شوې ده، یا چې ستونزه شته دا نه وایي چې موږ د یو ځلي باندې به دا ټولې ستونزې حل کېږي، ولې که موږ کار وکړو ښه رول ولوبو یعنی نورو ته الګو شو دا تعداد نور هم ډېریږي.
تاسې څه بولئ د دغه تغییراتو؟ یعنی فعالیتونه ډېر شوي دي، مدني فعالیتونه یا د ښځو په وړاندې دغه عامه پوهاوی زیات شوی چې ښځې کوی شي؟
دلته څو عامل دي، یو ښځې راووتې، ښځې د سیاست په ډګر کې هم راووتې، ښځې تجارانې هم شوې، ښځې اقتصادي برخه کې هم وده وکړه. دلته څو عامل وای شي، یو خو موږ عامه پوهاوی ډېر شو، تلویزیونونو طریقه، رادیوګانو د طریقه، د خپل مدني حرکتونه چې ښځو وکړه د خپل هم اغیزه لري، ول دا چې خلکو ته یعنی ښځې هم پوه شوې که موږ کار وکړو خپل به په خو ودرېږو، موږ کړی شو چې ښه رول ولوبو، او که چیرې موږ په کور کې اوسو هم خشونت منګندې کېږي هم زموږ حقونه څوک نه راکوي. یعنی د عامه پوهاوی هم خپل رول درلودلی،
یو څه ناڅه مثبت
تمام شي
په ټوله کې خو نشوالی،
یعنی سلفی ساده نکیگی چې په ټولنه کې د فتن تغییرات راشي، ولی یو څه شته.
را به شو فعالیتونه ته، مو چې فعالیتونه مو کړی
فعالیتونه ته خپل ډیر راځي نیم، ځکه موږ باید دومره ډیر کار وکړو چې تر څو پورې موږ خپل راضی شو. فعالیت تر دې دمه هم لګیا یم فعالیتونه کړم، زه چې کله پانتونه فارغه شوم په کار مې شروع وکړه، هلته زما فعالیتونه شروع شو. ما د ښځې مختلف قضیې مخکې وړي، موږ څلور دیرش ولایت کې هیدلاین د طریقه و موږ ښځو ته مشورې ورکړې، قضیې براتلې مختلف ولې ښځو برخه هم ډېر زیات هغې ده، موږ لیوالتیا لرله چې هغو دپاره ډېر باید خدمت شي ځکه هغو ډېرې مظلومې دي. نو اخیز نه زموږ فعالیتونه شروع شو، موږ به تقریبا روزانه څومره قضیې لرلې هغه حقوقي مشورې به هم خلکو ته ورکړو. تقریبا موږ درې کاله هلته کار وکړو، هغې نه پس موږ زه مدني فعالیتونه مې هم د دې تر څنګ شروع کړې.
دغه مدني فعالیتونه چې تاسې کوئ البته په کوم برخه؟
زموږ مدني فعالیت که زوی مشخصا موږ د ښځو په برخه کې کړو دا به غلط دی، ځکه موږ مدني فعالیت مشخصا د ښځو په برخه کې نه کړو، ولی یو اړخ یې د ښځو په برخه.
څنګه یعنی؟ عامه پوهاوی ورکوي، د خپلو حقوقونو به خبره کوي که څنګه؟
کله چې ضرورت شي موږ په ټولو برخو کې ښځو سره مرسته کړی شو.
او کړې موده تر اوسه پورې؟
بله.
پکوم
زه خو داسې اوزی که کار کړم چې ښځو په برخه کې نه ده، ولی په څنګ کې زه مثلا
د مدني فعالیتونه
مدني فعالیت مسله یو خزه ضرورت لري رحمت ز دغه قضیه لرم ز دغه از خشونت سره واقع شه ان زه باید څه وکړم منګل تام کاران لرو اغه سره مراجعه ک ور سره کومک رو او منګ غواړو چې یو د خځه یو قوي حرکت را من تکرو پغی منده هم څنګه کار جریان لري خو هغه زنه شم کړی چې وسی تاسو ته شي
نو ورزو اړیکه پر واخلو به ګورش څوک دی بل السلام علیکم بل
السلام علیکم مریم جان جو بخیر
وعلیکم السلام څوک دی کوم زینه
مننه مریم جان سلام تاسو او محترم دلبنی ته او د ازادې راډیو ټول او قدرمنو اوریدونکو ته چشمن ترخیلم د کابل ولایت
ترخیل صاحب بیا هم درته خرغلاس وایم کور ودان چې په خبرونه کړی کني سي نو مهرباني کوي پښتنه لري
مننه مریم جان کوم ورته چې موږ تاسو یو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایوي تعلیم پنر او پښې زبان دې فارغ ده وخت چې په ځاړو باندې فارغ ده نو بیا څنګه یو کېدا د افغانان له دینه ګټه کې یا د دې مخنیوي کې چې باید مېرمنې تعلیم ونه کړي دا څه ونه کړي دا د وخت په نظر باندې کور نه مخکې نه راځي چې اکثره پښتني ټولنه کې باندې د دې قرباني کې مثلا د تعلیم نه محروم کیږي اول خو اصلا چې وعده یا نامزد نه وي چې هغه له تعلیم محروم کیږي بیا واده نامزد چې خو بیا بهسي سلکتلو کې نه محرومه پاتې کېږي موږ تاسې څنګه کولی شو چې مثلا یوه جنۍ نامزاده یا واده د هغه بیا هم خپلې سرګنۍ ته قناعت ورکړی چې د زده کړې او تعلیم په طرف باندې یعنې دا دوی ته په ښځو پورې اړه لري باید چې ښځې همدغسې ګډ وچت کې خپل دغه رسنۍ یا رول لري په د افونو په دفاع کې انشاءالله ازادي راډیو د کلونه را په دې خوا ډېر ښه پروګرامونه خلا راټولي دي دا بله رفتي سیمې ته هم دغه عامه پوهاوی رسېږي تخصیم الخور نه همدغه د نور مواخلینو څخه خدای کوان
کور ودان مننه کو
اول خو ډېره زیاته مننه د ورور ښه یعنی ښه نظر لرل په ځم نظر په څنګ کې به پوښتنه لرل چې دوی اوس د ښځې څنګه وشکړي چې نامزاد هم کې یو ادم که خپل زده کړو ته ادامه ورکړي راځي خپل کورنۍ نه اول شروع کړو که چیرې ښځې سره کورنۍ مرسته ونه کړي نشي کړی چې مخکې لاړ شي او دا واقعیت دی او که دې واقعیت نه زه نن سترګې پټې کړم چې نه ښځې کړی شي پرته د دې نه چې د سړي حمایه ورسره یې مخکې لاړ شي نو دا غلطه خبره ده ځکه زموږ ټولنه ناخوال شته دی که یو ورور خپله خور مکتب ته پرېږدي طبعا چې ورانداري هم کور ته راځي هغه هم پرېږدي او که موږ خپله خور مکتب ته پرېنږدو بیا ورندار هم نه پرېږدو مشکل همدا دی زه د ټول نه هیله لرم چې دا اصل چې علم فرض دی په ښځه او نارینه باندې راځي دغه اصل د خپل کورنۍ نه عملي که نن موږ خپل کورنۍ نه عملي که بیا زموږ څنګ همسایه هم زده کوي هغه بل هم زده کوي یعنی دا انتقالیږي ټولو ته بل عامه پوهاوی ډېر زیات ضرور دی چې یعنی دغه عامه پوهاوی کېږي د رادیوګانو طریقه د تلویزیونونو طریقه نو ورو نه هیله لرم چې مثلا په کورنۍ کېدای شي دا اجازه ورکول ترې اجازه ورنه کړه لاړ دې شي خپل تره د قناعت ورته وه ماما ته د قناعت ورکړه چې خیر ده ښځې هم حق لري چې زده کړې وکړه هغه فواید ورته وایي چې نن که ستا لور یاستا ورېندار یاستا ننګور باسواده شه ستا نسل تغییر وکړي نو همدغه کېږي چې موږ بیا یو څه تغییرات په ټولنه کې
یعنې د ورونو په مرسته د کورنۍ په مرسته هغه ناشونی کار هم
شونه کېږي
رسو دې پوښتنې ته چې تاسې د یادونه وکړه چې قضیې هم تاسو ته راتللې د بېلابېلو ولایتونه ډېرې قضیې به څه وي البته د ښځو برخه
زیاتره قضیې چې موږ ورسره مخ کېدو دا د تاوتریخوالي قضیې وي په کورنۍ کې چې څه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې کېدې هغه قضیې به راتللې چې خشونت قضیې به کله داسې شو چې هغې نه به نور قضیې هم پیدا دا کېده یعنی د تاوتریخوالي قضیه به باعث کېده چې حتی جنایتونه به هم د نه واقع کېده زیاتره زموږ قضیه خشونت قضیه وي د کورنۍ خشونت یعنی د کورنۍ نه شروع کېده بیا به ډېره مسله غټېده بیا موږ سره په تماس کې موږ به ورسره یعنی هغه خپله مشوره به ورکوله نو زیاتره کورنۍ کې د خشونت قضیه
داسې قضیه هم وي چې د ښځو د خوانه تاوتریخوالی په ښځو باندې شي به وکړي
دا ماته دی د یعنی زه چې کله هر وخت واقع کېږم دا د چې ښځې په ښځې خشونت که زه بیا په دې عقیده یم صحیح ده چې ښځې په ښځې خشونت که وله اصلي عمل یې بېرته هم سړی کېدای شي ځکه سړی د کور مسؤلیت لري او د کور ریاست په غاړه لري ریاست که بیا کومه خلایي چې ښځه بیا ښځه په مقابل کې راپاڅي یا د هغه بیلانس چې د ښځو په منځ کې دی مثلا ښځه څه حق لري مور یې څه حق لري په دغه باندې نه پوهېږي یا ښځه ته ډېر اهمیت ورکوي یا مور ته ډېر اهمیت مقابل لور ته عقده پیدا کیږي دا عقده به خشونت باندې اخر نتیجه دا چې به خشونت واقع کیږي که مور ته ډیره توجه که خزه تر خفه کیږي خزه خشونت که خزه ته ډیره توجه مور وچ ولم زه خوده من د حق لرم ولیدا زوی ماته توجه نک نو بیرته هم عمل بیرته سړی درجه کیږي اله دا چورونه خفه نشي یعنی په کل کې نه زینی قضیه هم دست کیږي
زینی موارد دست کیږي البته دغه کارونه چې به تاسو وکړه دا قضیه چې تاسو سیړلې او دوی ته مو ځواب ورکاو سره مفید تمام شوې نتیجې پایلې مو واخیستې کمن منخستې
یو خبره ده یو موږ قضیه کې موږ د فتن لار چې محاکمه ته قضیه مخکې ویسو هغه موږ ته معلومیږي چې څومره قضیه حل شوې دي ولیدا چې تاسو زنګ راځي ته په زنګ یو چاته مثلا او ورته مشوره ورکې که هغه قضیه ځینې قضیه چې حل کېدی به بیرته به موږ ته اول نه راکېده او موږ به هم هغه باندې فشار نه راوړو چې ستاسو قضیه څنګه شوه ولی فیصدي لرله ځکه خلک خوشحاله او ځینې وختونه داسې هم کېدی چې هغې قضیه وایي د حل لار هغو ته نه لرله او موږ کوشش کړی چې کورنۍ کې بیرته قضیه حل شي حتی هیڅ عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع هم نه شي نو اصلا قضیه کې دا ده چې کله کورنۍ قضیه کېږي اول کوشش وشي خپل کورنۍ کې هغه مسله حل شي
واقعا داسې کوم خاص کار مو کړی چې ځان ته خپله یعنی امتیاز ورکوي یا ویاړی ښځو لپاره
نه متاسفانه
یعنی تصمیم یې لرئ خیر
تصمیم یې لرم
هغه به څه وي
کله چې زما لره پرتو سیمه کې د ښځو او د جنکیانو مکتب فعاله شي بیا به زه وایم چې دا فوق‌العاده کار
څه نظر لرې پوسنی شرایطو د ښځو رول په ټولنه کې څنګه ارزوي
پوسنی شرایطو کې هغه رول چې ښځې باید ولوبوي تر اوسه پورې نه دی لوبولی سیده موږ وایو چې مثبت تغییرات راغلي دي ولی هغه اصلي هدف ته چې ښځې باید ورسي تر اوسه پورې هم نه دی رسېدلی مبارزې ته باید موږ دوام ورکړو تنه دلته د ښار مسله نه ده هغه ښځې چې ژوند کوي په ښار کې هغه مسله نه ده موږ باید په کلو کې ښځې باسواده کړو خځه باید خپل حقونه باندې پوښي خځه حداقل باید هغه څه چې ورته خدای پاک په اسلام کې روا کړی هغه باندې باید پوښي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی سید یو تعداد به پوي ولی موږ تر اوسه پورې هغه څه چې باید خځه رول ولوبوي هغه اوسه پورې موږ هغه هدف پورې نه یو رسیدلی متاسفانه
علت به څه بولی تاسې
علتونه خو ډېر زیات دي یو خو دغه ټولنه داسې ده چې ټول صلاحیتونه د نارینهو په لاس کې دي هغه کورنۍ نه شروع تر سیاسته پورې بل موږ جنگ په شرایطو کې جګړه ده په افغانستان کې دغه زه فکر کړم دوه عمده علتونه دي چې موږ نه شو کړی چې تر څو پورې ښځو ته ښځې وشي کړی چې بل حق ته ورسېږي
دغه مبارزه چې تاسو راوتی یاستئ او مبارزه کوئ د ښځو د حقوقو هغه که مدني فعالیت دی که په نورو برخو کې خپله مو څومره مشکلات لیدلي
ما مخکې هم وویل چې زه کورنۍ د خوا نه مشکل نه لرم ولې په ټولنه کې خلک ستونز سره مخ کیږي هغه ستونزې چې مثلا ښار کې ښځه ورسره مخ کیږي د اطرافو نه متفاوت دي مثلا زه کړی شم چې ښار کې که زه مشکل سره مخ شم کابل کې زه کړی شم چې هغه مشکل ته ډېره ښه رسېدنه وکړم ولې په نور اطراف کې ښځه بیا نشي کړی چې دغه مشکل حل کړه زه مشخصا که به خاص ستونز سره نه یم مخ شوی یعنی موږ چې مبارزې ته راوتي یو تر څو پورې چې موږ خپله ستونزې خپله ونه شو کړی حل کړو نور ښځو ته مرسته نشو کړی
بل اسلام علیکم
ناصر خان سلوان مستقیم خبرونه کې یو کنه
تاسو مستقیم خبرونه کې سي مهرباني تاسو आवाज اوریز مونږ
تاسو ښاغله وړه دې درنې خور په ګډون تاسو ټول باندې کېله
کور ودان کوم پښتن لري مهرباني
bale wo کوم غو غور د غزمنګ مزر کې څه څه څنګه نه ځولې دا زم مزر کې دې ته حق نه ورکول څه په حال ته ټول نه وردانې سرګه پټې کړې دي او هغه مثال دې چې تاسو ټول نه ورکې نه دی اخیستل کې چې دغه څه یې غوړو نور دې کورنۍ سکول د کرای شي نه کاره مور دا او کور دا او کمیرمن دا او کلور دا د زوی د مهرباني او د مینې او صبر نه مقابل جوړه غلط استفاده کوي دغه دې په ځای کې دې ته مثبت ځواب ورکا ولې په وړي کېږي او بډې کېږي کنه دا د خیالاتو له دراوته له لپاره کچر څه په نارینه باندې کار وشي
دیش ساله مخکې غلط کار کړی دی یا نیمګړتیا لرله، نو ضروري خو نه ده چې ته نن هماغه تکرار کړې. هغه ته شاباسی ورکړی، دی په خو نوم یاد کړی، خو تم ورباندې دغه لکه مور ده لور ته نیمه مانه ورکوي، دوی ته روغه ورکوي. هماغه مټکور بیا د هماغې نیغ نیغ او نیغ نیغ، نه د خور په حقونو پوهېږي او نه د مور او نه نو د دغې نه د راوتو دپاره د میندو رول هم ډېر مثبت دی. بل د تاته موږ خویندو ته حلال او ارام وپېژنده، نو هغه بیا چې څومره ورونه پیاوړي دي او ایماندار دي، د دغې نه خویندې زموږ ډېرې پیاوړي ایماندارې دي. په هغوی په هر ځای کښې یعنی علم دا فرض دی. بل موږ په پټۍ کښې ورباندې کارونه کوو، د غرونه ورباندې لرګي راوړو، هلته موږ ته نه پښتو ده. او بیا چې کله موږ ښوونځي ته لګو یا کلي بازار ته د ضرورت څوکې را نیسي، بیا موږ پښتانه هم شو او غیرتیان هم شو. نو د دغې نه انشاءالله تعالی ټولنه د یوې ورځې نه بلې ته ځوانان بیداره دي او زموږ په ځان باندې هغه اعتماد پیدا کړی دی. بل د نورو هېوادونو سره موږ دا نه شو پرتله کولی، موږ په جنګ کښې یو. باید هر سړی خپل مسؤلیت په خپله ادا کړه. که موږ تمه کښېنو، نو هغه بېچارهګان به جنګ سرته رسوي. او که دغه زموږ حقونه وي چې د هر چا خپل مسؤلیت دی چې ملا وتړي او هغه خپل حقونه نور وخت ونیسم. زما همدغه بغوي تاسې وګورئ، زموږ دې جنګ کښې ډېرې خویندې لاس مني سوار کوي. د دې په ځای کښې هغوی چېرته معاش واخلي او په اداره کښې کار
کور ودان.
او دې ویل چې یعنی تنه داسې خبره نه ده چې کورنۍ کې سړیان ته ډېره یعنی خپل نارینه اولادونو ته ډېره توجه کړه، میندې هم خپل نارینه اولادونو ته ډېره زیاته توجه کړه. ګورئ دلته مسله داسې ده، مور ته ټول اولادونه یو رقمي، ولې خپل زوی ته پرخیزه ده؟ ځکه دغه زوی ته امیدواره ده چې زه آینده کښې همدغه زوی ما ساتي، یعنی یو نو بیمه ورته زوی ښکاري. دا مسله ده. وایي که ودرېږه دغه زوی باندې زه تعلیم وکړم، ښه درس په وایم، خیر لور خو د پردی کور دغه ځي. دغه ذهنیت باید د منځه لاړ شي چې که یو نارینه خپل مور او پلار ته خدمت کړی شي، جیلۍ د هغې نه دوه چنده ښه کړی شي چې خدمت د پلار او مور وکړه. دغه ذهنیت دا واقعاً دا زموږ یو واقعیت دی چې حتی میندې هم خپل نارینه اولادونو ته ډېره مینه ورکوي. او علت یې هم ما وویل چې دغه یعنی طبعاً که زم شم چې زه پوه شم چې د آینده کښې زما دغه اولاد په درخو هغې ته پرخیزه کېږم، دا زموږ او ستاسو فطري مسله ده. که دغه ذهنیت د منځه لاړ شي، زه فکر کړم دا به ډېر ښه او دې باندې باید موږ او تاسو کار وکړو.
دغه ذهنیت به څه وخت له منځه لاړ شي؟ څنګه به د منځه لاړ شي؟
ځکه دلته ګوره، عامه پوهاوی دا چې جیلۍ هم وشي کړی چې درس ووایي، په خپل بخود اقتصادي پیاوړتیا ته ورسي، او د پلار او مور خدمت هماغه چې سړی کړی شي چې وایي که ښځې وکړه، بیا دغه توپیرونه د منځه
یعنې ځان ثابت کړي.
بلکل.
او داسې به شوي هم چې داسې خویندې شته دي چې د یعنی د ورونو نه زیات کار کوي، خپل مور پلار حتی ټوله کورنۍ ساتي.
بلکل بلکل، موږ یوازې نمونې موږ نن په ټولنه کښې لرو. ما داسې ښځې هم لیدلي دي چې د مېړې کړی دی، ولې پلار او مور خدمت ته دي حاضرېږي هر وخت کښې. حتی موږ که وګورو، زموږ بې سو یعنی ښځه که هېڅ اقتصادي پیاوړتیا هم ونه لري، خپل پلار او مور ته په وخت رسېدنه کوي.
یعنی هغه عاطفه او هغه مینه چې
عاطفه او مینه چې د پلار او مور په مقابل کښې ده، هغه یعنی د نر نه ډېره زیاته ده.
مخکې پوښتنه پاتې شوه، ولایتو ته سفرونه
ستاسو؟ ولایت ته مې سفرونه کړي، ننګرهار ته تللی یم، پکتیا ته تللی یم، د ښځو ورځ به پکتیا ته تللی یم. ډېرې ښې خوږې خاطرې د سفرونو نه لرم. په څنګ کښې مې د ښځو نه واورېدې چې څومره ستونزو سره مخ دي. ما فکر کله چې زه یو خو اورېدلي چې موږ اورو چې ولا فلاني ولایت کښې دا ستونزې شته ده، ولې چې لاړ شي هلته عملاً وګوري، بیا هغه بل تصویر تا ته درکړي او تا نور هم هڅوي چې باید مبارزه وکړي.
څه مو ولیدل؟
د ښځو مختلف ستونزې مې ولیدې. ښځې مې ولیدې چې څومره کمزوري دي په ولایاتو کښې. هلته لیوالتیا ده د ښځو دا وه چې راوځي، تجارت وکړه، درس ووایي، په خپلو پښو ولاړې شي، ځکه ستونزې لیدلې وې. ولې متاسفانه ځینې ښځو سره یعنی دغه توانایي نه وه چې په پښو خپلې ودرېږي. فضل د خدای اوس یعنی یو څه کار ورته شوی دی.
یعنی هغه ښځې مو ولیدې چې د ګوتو په شمار وې، څنګه یا داسې کلو بانډو ته ورغلې، هغه ښځې په لرې پرتو سیمو کښې چې هغوی واقعا پاتې وي دغه ستونزې البته ډېرې درلودې او دغه حالات نه لرې پاتې وي که داسې ښځو سره ملاقات
لرې پرتو سیمو ته ښځو سره خو مې نه دي لیدلي ول په ښار کې مثلا پکتیا کې د ښار ښځو سره ښځو چې مثلا کار که هغو سره مو لیدې ولې د هغو خولې نه مې د لرې پرتو سیمو ښځې خبرې واورېدې هغه ستونزې چې لرلې هغه مې واورېدې چې هغو څه ستونزې لري هغو څه رقم چلسون سره مخ دي په ژوند کې وامې اورېدې ولې زه هیله لرم چې یو ورځ لاړ شم نږدې نه وګورم
انشاءالله اورېدونکی لرې بلې السلام علیکم بلې
وعلیکم
السلام څوک د کوم ځای نه مهرباني خیرخوا وروره څه پوښتنه لرې
زما خورکۍ یو تنه د خورکۍ نه
مهرباني
او نظر خو زما دا دی چې الله پاک چې کوم حقوق ورکړي دي زنانو ته یعنې دا بهترینه حقوق دي او دویمه پوښتنه مې د خورکۍ نه دا ده چې ټولنه کې صاحب چې یو سړی واده کوي تاسو ټول ته معلومه ده چې 15 لکه او سلاغه غریب سړی 15-16 لکه روپۍ مصرفوي دا واده کوي آیا شکل نه بغیر د یو ډېر غټ جنجال نه بغیر ښځه کوي شي چې یو سړی نه دغه واخلي طلاق واخلي هغه چې یو لوریم شوي وي کورنۍ تاوتریخوالی هم نه وي موجود نه وي او دې نه وروسته ووایه چې هغه هلک زما خوښ نه دی نو زما دغه پوښتنه خورکۍ ده چې دې په دغه کې څه شی وایي
مننه کوم
کله چې یو ښځه هېڅ مشکل ونه لري تاوتریخوالی ورسره نه کېږي ښه ژوند ولري ولې اولادم ولري د تفریق غوښتنه وکړه موږ مدني قانون کې یو طلاق لرو تفریق لرو خلل لرو چې دا زموږ مدني قانون هم د اسلام له رخې شوی دلته تفریق به درې یو ښځه چې کله قاضي ته مراجعه کوي چې میړه نه جدا کیږم باید درې علت ولري یا میړه عیب ولري یا حبس وي یا غیب په درې حالاتو کې کړی شي چې ښځه د تفریق غوښتنه وکړه که دا درې حالات نه بیا قاضي خپل یعنی تصمیم خپل نیسي د قاضي صلاحیت دی یعنی موږ مدني قانون کله مطالعه وکړو دغه درې حالات ویلې دي چې د درې حالاتو کړی شي ښځه د تفریق غوښتنه وکړو خله دا ده چې مثلا میړه سره موافقه وکړه ولې زما خوښ نه وي دغه راځه پیسې باندې خپل مهر ورته وبخښه د خپل مهر نه تیریږم ته ما خوشی کړ چې چیرې میډیا ورسره ومنه دي چې مشکل نه زګه ده خلنه ده او دا ټول هغه مسایل دي چې اسلام کې هم راغلي دي اوس موږ مدني قانون هم د اسلام له رخې شوی
کله چې تاسو ته د بیلابیلو ولایتونو قضیې راتلې او تاسو به څېړلې خصوصا د تاوتریخوالي قضیې چې د ښځو په وړاندې وي څومره به تاسو خپله متاثره کېدئ
کله چې د خشونت قضیې سره ته مخ کېږي او هغه قضیې کې ته داخلیږي ته فکر کړي چې خدای مه کړه دا ستا خپله قضیه ده که غد درد وینه کنه ست روان هم متضرر کیږي د قضیه نه ځکه وینه چې د څومره نخوال سره خځه مخ دي نو کله کله به ډیر زیاته متاثر شم بیا به من کله ویل چې خیر که دې حالت نه باید تر اوسه ځکه باید خاموش وروک بیا به راوته مې هغه حالت
څنګه مو دا فعالیت پریخود تر اوسه پورې چې اوس نور فعالیتونه کوي تر څنګه او د قضیه کار مو پریخود
ستړی شو
خسته شي
د خځو قضیه خځو په یعنی برخه کې فعالیت لرم کار کړم ولې نه غواړم چې د مدافع وکیل په حیث نور قضیه مخکې وسم ځکه زه ستړی شوم او نور متوانه نه لرله چې زه د خځو قضیه مخکې وسم
نو ځکه مو لريواله غواره یو مشکل به دا هم وي چې زمونږ زیاتره ښځې په سړیانو باندې متکی دي یعنی هغوی ته خرڅ خوراک هغه مسؤلیت ټول نارینهګان اخلي یا د کور مشران اخلي نو کله چې بیا دوی نه وي خدای مګړه کوم خبر راځي دی په میدان پات کیږي او د بیلابیل نخوال سره مخ کیږي چې
هغه
په دې برخه کې خزه ته مثلا د سوم د کارونه کوي شي دا څنګه وي
دا ډیر ښه ده ځکه یو خزه کړی شي هغه وخت بل حق نه دفاع وکړي شي چې هغه اقتصادي یعنی اقتصادي مشکلونه لري که خپل حق غواړي باید یو څه لاس کې وسی چې خپل وشي کړي په خپل په خو ودرېږي نو موږ او تاسو کو غواړو چې خځه مورسی دي ټولنه کې اوله کې اول ورته باید داس د کړو چې ته خپل اقتصاد څنګه خکولای شي اول ته چې مبارزه تر وځي ته باید په خپل په خو ولاړه خځه وسی وابسته خپل غرور خاوند او دی ته نه اوسي ته خپله باید مستقله اوسي تر څو پر د نور ښځه هم لاسنیوی وکړي اقتصادي برنامې ښه دي ځینې ښځو ته په کلو باندې کې هم ځینې برنامې شته دی مثلا زراعت په برخه کې مالداري په برخه کې چې تاسو که مالداري هم کړئ دا هم ستاسو دپاره یو کار دی هغه څنګه بازار کې د خپل مواد خرچ کړي څومره تاسو کړي چې خپل اقتصاد کې خپل کورنۍ سره هم مرسته
او موږ داسې ښځې هم لرو چې یوازې په لاسي صنایعو کوي شي چې خپل کورنۍ ټول مصارف البته پیدا کوي بس هم داسې ښځې هم لرو چې فرمونه کې کار کوي یعنی مال نروزی رسته پیغام ستاسو وخت پیغام لري کورنۍ ته
خپله ده چې خځه ته د دویم جنس په سترګه مو ګوري ډیره زیاته مننه د یو باثباته او امن افغانستان په هیله
کور ودان ډیره مننه کو دوستان
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو